دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جولای 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په شانګلا کې د ماشومانو وژنه، په بلوچستان کې بلدیاتي انتخابات، د لادرک کسانو نوې پیښې او د افغانستان په اړه پوره پورنه سربیره نور ډیر څه هم لرو. خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی، په شانګلا کې د مځکی شوېدنې په پیښه کې لښته لږه اته ماشومان وژل شوي دي. په پنجاب کې بارانونو او سلې شاوخوا 50 کسان وژل دي او نن په پاکستان کې د قرآن د تقدس ورځ اول منزل سول. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د مځکی شوېدنې په پیښه کې لږ لږه اته ماشومان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دا پیښه پر ماښام د شانګلې ضلع په مارتونګ سیمه کې شوې ده. د شانګلې د مرستیال کمشنر حسن عابد رسنیو ته ویلي د ماشومانو د مارتونګ په کوز کلي سیمه کې د غره ډډې ته د کرکټ لوبه کوله چې د غره یوه څنډه پرې وشوېدل او یو شمېر ماشومان تر خاورو لاندې ګیر پاتې شول. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال احمد فیضی مشال رادیو ته نن وویل چې دا تو ماشومان مړی او یو ماشوم په ژوبل حالت کې رایستل شوی دی.
چې کله مونږ دا سرچ آپریشن شروع کړو تقریبا دا ڈھائی نه تین گھنٹو په مینس کې وو. نو اټ بیک باډیز مونږ روغ کړل، یو زخمی روغ کړو چې کم ماشومان د غشلو د واقع کې هغه ټول چې دی نو راوتی دي. نو سرچ آپریشن د شپې بند شوی وو.
په پیښه کې د وژل شوو ماشومانو عمرونه د شپږو او څوارلس کلونو ترمنځ شول کیږي. بلال احمد فیضی هم همداراز وویل چې د تیزې سیلې او بارانونو له امله د سوبې په بیلابیلو سیمو کې د ونو پریوتو او کمرونو نړېدو له امله چې د قرقرم هایوی کومې برخې بندې سوې هغه د ټرافیک لپاره بیا پرانستل شوې دي. د قدرتي آفتونو د نظم ملي اداره وایي په پاکستان کې په تیرو سیلابي بارانونو کې د مړو شمېره 50 ته رسیدلې ده. د ادارې له مخې په تیرو دوو ورځو کې ګڼ شمېر کسان د بیلابیلو پیښو له وجې ژوبل شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه نن په بیان کې ویلي چې په سوات کې د یو ګاډي کندې ته د پریوتو په پیښه کې 11 کسان ژوبل شوي دي. بلخوا په لاهور، ګوجراواله، چکوال، شیخوپوره، فیصل آباد او د پنجاب په نور ښارونو کې د جولای پر 15 او 16 نیټه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي چې پکې 2 زیات ژوبل دي. خو په مجموعي ډول له تیرو دوو اونیو راهیسې په پنجاب کې له روانو بارانونو سره تړلو پیښو له کبله د وژل شوو کسانو شمېره 50 ښوول شوې ده. د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي په دغو پیښو کې د کورونو پریوتل، د بجلی کرنټ لګېدل او په اوبو کې ډوبېدل شامل دي. د پاکستان د موسمیاتو د څانګې په وینا په راتلونکو ورځو کې د نور سخت بارانونو امکان شته. د تورخم یو انتظامی چارواکي د نومره شولو په شرط مشال لري ته ویلي چې نن یې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر چودري عبدالباسط نیولې دي. عبدالباسط د رولپنډي څخه د پنجاب د سوبای اسمبلی د غړي چودري امجد محمود زوی دي. په تورخم کې د پلټونو وفاقي ادارې اف آی چارواکو په خبر کړي بیان کې ویلي چې نوموړي د 9 مې په پیښو کې ککړو او نوم یې په اگزیټ کنټرول لیست یا د هیواد د وتونکو کسانو تر بندیز لاندې لیست کې شامل وو، نو ځکه نیولې دي. چارواکي وایي عبدالباسط اروپا ته د تګ اسناد تیار کړي ول او غوښتل چې د افغانستان لارې اروپا ته ولاړ سي. د تورخم چارواکي وایي عبدالباسط د روپندي پولیسو ته حواله کړي دي. د مې پر نامه د القادر ټرست په نوم د درغلي په وقزه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته د هغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړي او زیان ورته واړوه. د پاکستان حکومت او پوځ د مې نهمه تور ورځ بللې او پکې د لاس لرونکو پر ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو فیصله کړې ده. په بل څنګه د بلدیاتي انتخابات وروستی پړاو پای ته رسېدلې دي. په کوم چې له کوټې پرته د صوبې په نورو 44 ضلعو کې د چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره انتخابات ترسره شول. په دغو انتخاباتو کې زیات شو کې د صوبې واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي ګټلې دي. دغه انتخابات پرون د ضلعي کونسل د چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره ول. بلخوا د بلوچستان انتخاباتي کمیشن لوري په جاري سوي بیان کې ویل سوي دي چې د چیرمین او مرستيال چیرمین د انتخابات مخکې د صوبې په بیلابیلو برخو کې ټاکل سوو 1216 د یونین کونسلو چیرمینانو لومړی د خپل چوکیو سوګن پورته کړ او له هغه وروسته د ضلع د کونسلرانو د چیرمین او مرستيال چیرمین د انتخاب لپاره خپل رائے وکارولې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پر ولس ژغ کړی چې د قران پاک د تقدس ورځ لمانځلو په خاطر دی د سویډن د پیښ خلاف خپل احتجاج ریکارډ کړی. شهباز شریف نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د قران په تقدس ساتلو کې د ټول ولس یو موټی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن په پاکستان کې د قران مجید د تقدس ورځ ولمانځل سول. وزیر اعظم پر اسلامي هیوادونو هم ژغ کړی چې په سویډن کې د قران پاک د بې حرمتۍ پر ضد د ملګرو ملتونو ترڅنګ پر نړیوال کچ خپل ژغ پورته کړي. شهباز شریف دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. دا لغه ورسره ده چې د جون پر 28مه د سویډن په پلازمین سټاکهولم کې یو کس د قران مجید پاڼې وسوځولې چې د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې خبرګون نه و پارول. او اوکراینی ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ویني. دا په داسې حال کې ده چې کیف د ناتو غړي کېدو ته تیاری نیسي او د روسي عسکرو خلاف د خپل دفاع لپاره نور وسلو ته ضرورت لري. ولسمشر زلنسکی به نن د پراګ ښار څخه استنبول ته ځي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. د پاکستان په پنجاب کې بارانونو او سلی شاوخوا 50 کسان وژل دي. کارپوهان د دې وجه موسمیاتي بدلون یادوي.
نړۍ کې موسمي بدلون را روان دی. درجه حرارت سیوا کیږي چې درجه حرارت کله سیوا شي نو بیا سلی چلیږي او اوپر ډر جاتے والږي.
په بلوچستان کې د بلدیتي انتخاباتو وروستۍ مرحله پای ته رسیدلې ده او د 14 ضلعو چیرمینان او ډیپټي چیرمینان منتخب شول. یو سیاستوال بلدیتي حکومتونه د جمهوریت نرسری ګڼي.
یو نوی سیاست مدار یا څوک مطلب دی عوامي خدمت ته تیاریږي هغه د دې ځای څخه تربیت اخلي.
په پاکستان کې د ورو کسانو د منډولو کمیشن وایي په هغه هیواد کې په تیرو شپږ میاشتو کې 1500 نور کسان لا درک شوي دي. خو د لا درک بلوچستان لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر له دې راپور سره اختلاف لري. وایي
موږ په حساب کې دا شپږ میاشتې کم از کم 3 زره بې درک شوي دي.
په روانه خبرونه کې پر دې سربېره یو شمېر نور راپور هم لري. له مشال رادیو سره وسی. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د خیبر پښتونخوا په شانګلي ضلع کې د مځکې شوېدو یا کمر نړیدو په پیښه کې شاوخوا ته ماشومان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ډلې ریسکیو 1122 صوبای ویان بلال احمد فیضی وایي چې په شانګله کې د کمر د نړیدو له امله چې کوم ماشومان تر ملبې لاندې سیول په هغو کې د اتو ماشومانو مړي او یو ماشوم په ژوبل حالت کې راستل شوي دي او امدادي کاروایان پای ته رسېدلي دي. پر دې سربېره د تیر شپې د بارانو له امله چې څومره ځاني او مالی زیان شوی دی په دې اړه هم نوموړي خپل معلومات را سره شریک کړي دي. له بلال فیضی سره د مشال رادیو خبريال مجید بابر مرکه کړې ده. نوموړي په جواب کې وایي
پرون چې د نشانلي والا واقع شوی و د خاورو یا د شګې یو وړ زر هم دي کې او هغه چې د نورو په وته بل په ماسمانو لوبي وغیرہ کولې نو هغه باندې چې د مدار په وته دې کې ټوټل چې دی نو نه ماشومان ټرایپ ویل چې دی نو زخمی راوته وي نور اته چې دی نو هغه موږ جس کې خاکی روختي دي دې کې د ماشومان عمرونه چې دی نو هغه 6 نه والا تر 10 په مینس کې دي.
دغه کې د یو ماشوم د ورکی دو خبرو نو هغه دغه ماشوم څه پته لګیدلې ده.
ټول چې کله موږ د سرچ اپریشن شروع کوو نو تقریبا دا 2.5 ګڼو په مینس کې نو ابتدائی طور باندې موږ کډا ویناو چې دې کې ټوټل 10 ماشومان دي نو 8 ډډ باډیز موږ روخ کړل یو زخمی روخ کړو. دا تقریبا نیمه ګنټه 45 منټ چې دې د یو ماشوم سرچ دې نو هغه جاری و دې دوران کې د کلی مشرانو کې دې نو اعلان نو وکړه په جماعتونو کې او خلکو نه تاسو کې چېرې د 50 ماشوم روخ نه دي نو هغه نه پس کلا هغه وی چې نه یار د یو ماشوم هم روخ نه دي کی کم ماشومان د غشلو دی واقع کې هغه ټول چې دی نو راوتی دي، نو هغې نه پس د هغوی په وینا مطابقت سره چې دی نو سرچ آپریشن د شپې بند شوی وو.
تېره شپه هم ډېر تیز بارانونه هم د خیبر پختونخوا په بیا ویلو کې سیمو کې شوي دي. داسې اطلاعات دي چې په شمالي علاقو په خاصه توګه د کراکورم هائی وے د لاره بنده ده، د ډېرو ګټونو یا د ډېرو دغو د وجې نه تر اوسه پورې څومره د دې بارانو د وجې نه مالي زیانونه شوي دي؟
اوسه پورې چې دی نمون سره یو مردان نه واقع راغلي راغې کې چت پیوته دې زنانه او ماشوم چې دی نو زخمي دي. دې سره سره مونږ ته په چترال بمبوریت سایډ باندې چې دی نو هلته روډ بلاک شو، هغه مونږ د شپې تقریبا دوه دوه نیمې بجې مونږ کلاو کړی. داسې کوراکورم والا لاره هم چې دی دې ټایم کې کلاو شوې ده. دې نه علاوه مختلف داسې ځینې دي داسې سړکونه وو چې هغې باندې ونې وغیرہ را پرېوتې وې، نو هغه هم شکر الحمد للہ کلیئر دی. دې ٹائم کې مونږ ته داسې څه اطلاع نشته دی چې یو ځای هم گیر وي. دې سره سره زمونږ ټیم چې دی نو آلریډي په مختلف ځایونو کې ډپلاید هم دي. مونږ مختلف پوائنټس هم جوړ کړي دي چې په هغې باندې زمونږ ایمبولینسز ولاړ دي، ورسره چې دی نو میډیکل ټیکنیشینز هم ولاړ دي، او وقتاً فوقتاً زمونږ کیسز دی چې مونږ عوام کې آگاهي بیدارو.
په دې وخت کې تاسو ویلی شئ چې یاره د دې بارانونو د وجې نه یا د راوتلو سیلابونو د وجې نه کوم سرکاري املاکو ته یا سړکونو ته پلونو ته یا ودانو ته یا ذاتی د خلکو کورونو ته نقصان رسیدلی دی، زخمیان او مرګ ډوبله شته؟
اوس پورې مونږ سره څنګه متاثر مردان کې یو چت را پرېوتی، هغې کې دوه کسان چې دی نو زخمیان شوي دي، زنانه او ماشوم دی. دې نه علاوه مختلف ځایونو کې دغه را پرېوتی دي، دیوالونه وغیرہ را پرېوتی دي. هغې کې شکر الحمدلله الله صاحب کیجولټی شوي، نو هغه نه دي ریکارډ شوي. زمین اہلکاران الگ کی اللہ دینے کی کچھ واقعہ کی گی، زمین کوشش بدائی تھی منگ بر وقت اگو کا ریسپانس کو اگو کا جس قسم ریلیف منگ ورکو لے سو آگا منگ ورکو.
د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ویاند بلال احمد فیضی و چې په هغه صوبه کې د ماشومانو د وژل کېدو او ورسره د موسمیاتي بدلون په نتیجه کې د راغلو بارانونو او سیلابونو په اړه زموږ د همکار مجید بابر پښتنې ځواب ولی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال ریډیو ښاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو، خوځو پنجاب ته. په پنجاب کې لتیر دوه اونۍ راهیسې د باران لړۍ روانه ده چې د جولای له 15 راهیسې ډیره تیزه شوې ده. چارواکي وايي په مجموعي ډول په تیر دوه اونۍ کې شاوخوا 50 کسان له باران سره د تړلو پیښو له وجې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د موسمیاتو اداره په راتلونکو څو ورځو کې د لا نور شدید باران اټکل کوي. په سرشار لاهور کې پر سړکونو اوبه ولاړې دي او د خلکو ژوند یې اغېزمن کړی دی. د وسیم سجاد په راپور کې پر دې اړه د ماحولیاتي بدلون د وجوهات په اړه معلومات هم اوریدلای سي.
د پنجاب د قدرتي آفاتونو ادارې د شمیرو تر مخه په صوبه کې په تیر دوه هفتو کې شوي تیزو بارانونو له امله راغلي سیلابونو یا اربن فلډینګ کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي. د پنجاب حکومت پر راتلونکي هفته کې د مونسون بارانو له وجې د پنجاب په خارونو کې د سیلابونو یا اربن فلډینګ اعلامیه هم جاری کړې ده. د یادی صوبې چیف منسٹر محسن نقوی د زیارت په ورځ په لاهور کې خبری غونډې ته ویلي چې په پنجاب کې 291 ملی میټر باران شوه، کم چې د نوموړي په وینا ریکارډ باران دی. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې ریټایرډ پروفیسر ډاکټر شفیق الرحمن په پاکستان کې د سیلابونو وجه د ماحولیاتي تبدیلۍ اثرات بولي. نوموړي د راغلي سیلابونو په اړه مشال ریډیو ته وویل
بنیادی وجه خو ما غږ چې نړۍ کې موسمی بدلون را روان دی، درجه حرارت سیوا کیږي، چې درجه حرارت کله سیوا شي نو هغه سره هوا گرم شي نو بیا سیلۍ چلیږي او اوبه ډېر زیاتې دغه شي ایواپوریټ شي، والو شي، بخارات تله جوړ شي، بیا د هغې نه وریځې جوړېږي، وریځو نه یا باران وشي یا ګلۍ وشي. نو دا یو مطلب یو سلسله ده چې د ګرمۍ نه شروع کیږي چې ګرمي څنګه څنګه زیاتېږي، دغه سه په هوا کې نمی سیوا کیږي، بیا د وریځو جوړېدل سیوا کیږي، بیا
پاکستان په کال 2022 کې سیلابونو سخت اغیزمن کړو او د پاکستان حکومت له شمیرو تر مخه 3.5 میلیونه خلک د تیر کال د سیلابونو له امله متاثر شوي وو. د قومي افتونو د سار او مخنیوي ادارې NDMA تر مخه تیر کال په سیلابونو کې د 1400 نه زیات تنان مړه شوي هم وو. په پاکستان کې د ایشین ډیولپمنټ بینک سره د موسمی بدلون په اړه کارکونکو آصف خان مشال ریډیو ته وویل
being engineers or being کلائمیٹ ایکسپرٹس مونږ دا وایو چې پاکستان ته د کلائمیٹ ریزیلینٹ ډیزاینز او انفراستراکچر ضرورت دی. د 2023 کې نه بلکې 2030-40-50 کې نور هم سیویریټی اخیستی او زیات فلډس او داس ایونټس په مزید په سیوا کیږي. نو هغه وجه باندې زمونږ خو عمدغه ریکمنډیشنز دي او سجیشنز دي اے ڈی بی ته هم نور ڈونر ایجنسیز ته هم گورنمنٹ ته هم چې هغه د دې روکتام دپاره چې دې پراپر خپل سٹڈیز وکړي او د سٹڈیز سره سره خپل کنسٹرکشن پلانز جوړ کړي.
دا گلوبل کلائمیٹ انڈیکس د کال 2022 د شمیرو تر مخه پاکستان په هغه لس هیوادونو کې شامل دی د کموچی د موسمی بدلون لوجه تر ټولو زیات متاثر کېدلو اندېښنه ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور ځو د کوټ پر لور. په ولسان کې د بلدیاتي انتخاباتو وروستی پړاو پای ته رسیدلی. په کوم کې چې د مرکزی ښار کوټ پرته د سوبې په نورو څلور درزلو کې د چرمین او مرستیال چرمین انتخابات تر سره شوی دي. زیاتره چوکیان د سوبې حکمران ګوند بلوچستان عوامي پارټي تر لاسه کړی دی او د سوبې په پښتون میشت سیمو کې بیا د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند اتحاد بریا تر لاسه کړې ده. په دې اړه نور حال له کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د کوټ په چپه د بلوچستان په څلور درزلو کې د جولای په شپږمه نیټه د ضلع کونسل د چیرمین او مرستیال چیرمین انتخاب شوی دی. د انتخابي کمیشن له غیر سرکاري نتیجو لمخې تر ټولو زیات چوکۍ د صوبې حکمران جماعت یعنی بلوچستان عوامي پارټي ترلاسه کړې دي. په کوټ کې د بلوچستان د انتخابي کمیشن لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د چیرمین او مرستیال چیرمین د انتخاب څخه لمخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې ټاکل شوو 2 شپږ شپېته د یونین کونسل چیرمینانو لومړی د خپلو چوکیو سوګند پورته کړی وو. دغه وروسته دوی د ضلع کونسلانو د چیرمین او مرستیال چیرمین د انتخاب لپاره خپل رای ورکړه. په دې ترڅ کې مکله د میټروپولیټن کوټې د پخوانی کونسلر اسلم رند سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د بلدیاتي انتخاباتو څخه پر لاندې کچه د ولس ډېرې ستونزې اوارېږي، لکن د آبادۍ د زیاتوالي له وجې د کوټې ضلع د ښاروالۍ انتخابات د ځنډ سره مخ شوي دي.
دنیا په رول کې چې 15 لک پوری آبادی غته میونسپل کارپوریشن وای، چیرې 15 لک پوری آبادی غته میټروپولیټن وای، هغه سره زیات سی غته ډان ټاون وای. لیکن په پاکستان کې ډان ټاون په یو شهر کې نه دی جوړ شوی، لیازا میټروپولیټن په حدود کې چې دی دا الیکشن کیږي. بیا دوی د صوبې اسمبلی ممبران دا فیصله وکړل چې په کوټه کې په شاري علاقه کې د میټروپولیټن ضلع دا دوه هغه کې تقسیم دی، لیازا باید چې په ګرځ شهر کې یو میټروپولیټن اختیار یوی نه الته جدی د خلکو بنیادی سہولیات مؤثری جول د بیرې کې بخیز مجد کوټه شهر بخې پسمنده ده. د مسائل ډیر دي.
بل پلو ته ډېرې سیاسي کارپوهانو هم په صوبه کې د بلدیاتي انتخابات پر ځن نه خوشش کار کړی ده او ویل دي چې د بعد مرغ زیاتره سیاسي جماعتونه د جمهوریت او لست حقوق خبره خو کوي، لکن چې کله دوی ته واک او اختیار په لاس ورسي نو بیا دا غوړسته د اولس ستونزې د پام څخه وباسي. د بشري حقوقو یو کارپو احد اغا راته وویل چې د ایم پی د ترقیاتي فند له وجې زیاتره سیاسي جماعتونه اسمبلی ته د رسیدو وروسته په لاندې کچ ته د اختیاراتو د انتقالولو څخه ډډه کوي.
ټول په دې باندې ویلم لرو چې په جمهوریت کې د بلدیاتي ادارو یو ډېر غټ مقام او بلکې آئینی تو تقاضا دا ده چې لکه څنګه چې د صوبایي اسمبلیانو او د کونیا اسمبلیانو انتخابات کیږي نو د بلدیاتي انتخابات هم باید وشي او پر وخت باندې وشي. دا د ګراس روټ لیول دیموکراسي ده او په دې کې مشتدا معلومه ده چې د دې ځای صدا یو قسم نرسري د جمهوریت ته ورته ویلی چې دوی ته یو نوی سیاست مدار یا څوک مطلب دی عوامي خدمت ته تیاریږي هغه د دې ځای سره تربیت اخلي، ولی چې هغه د عامو خلکو سره د تعلق کیند په قسمتي هیڅ ټول سیاسي جماعتونه د دې سره په دې کې متوسطه ښکار کوي.
دا ډول د بلوچستان په پښتون میشتو برخه کې جمعیت علما اسلام او د پښتونخوا ملي او میګوند سیاسي اتحاد زیات چوکي تر لاسه کړي دي. خو د صوبې په بلوچستان برخه کې پیپلز ګوند او بلوچ ملت پالو ډلو برای مندلې دي، لکن د پاکستان تحریک انصاف یو غړي هم د چیرمین یا مرستیال چیرمین چوکي نه تر لاسه کړي. پر دې ترس کې په کوټه کې د صوبې نامتو خبريال سید الیشا وای
دلته د سیاسي ګوندونو په دې لوکل باډیز الیکشنز کې هیڅ دلچسپي نه داغه وجه دا ده چې د دوی ټوټل دلچسپي ده هغه په ایم پی کې ده هغه په ایم ان ای کې ده هغه په سینیټر کې ده ولی په هغه کې ډیولپمنټ یعنی ترقیاتي کارونه هم زیات دي انتظامی اختیارات هم زیات دي او د دې سره سم چې کوم مالی اختیارات یې هغه هم ډیر زیات دي په درې کال پاتې سو د دغه لوکل باډیز د خلکو ته خو مشکل ده چې دوی ته د خپل یعنی انتظامی خونه یعنی دا کم مالیاتی چی اختیاراتی دغه هم نور کی د سپریم کورټون فیصله ده د های کورټون فیصله ده چې نالی جوړول روډ جوړول برما ور کول هغه د لوکل ګورنمنټس کار دي دغه خلکو کار دي د پرون چې انتخاب شوی دي د ایم پی او د ایم ان ای او د سینیټر کار نه دي لیکن دلته معاملہ الټا ده
بلبلو ته د کوټی ضلع د شرولی انتخابات ځان سره مخ دي د انتخابي کمیشن په خبره چې د کوټی آبادی زیاته شوی ده چې لامل ای به د کوټی د شرولی انتخابات د نو الکبندیانو ورسته کیږي د بلوچستان په څلور درزلو کې د کال 2015 ورسته بیا په مئی کال 2022 کې د شرولی انتخابات په لومړنی ځل وسول او دویمه لړۍ تیر کال په دسمبر کې ترسره شوی و خو د پای او دریمه لړۍ بل څه ځانی او مالیزیا نه 13 ورځې و پای ته رسیدلې ده د انتخابات هم د سپریم کورټ پر امر اوسو ځکه چې د دې څخه لمخه په کال 2019 کې د صوبې بلدیاتی انتخابات به ترسره کېدل کوم چې د امیش په ډول دا ځل هم د درې کال څخه د زیات وخت لپاره د ځنډ سره مخ شول
زموږ غلم مشال رادیو خاوري په پاکستان کې د پارلمان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیټې مشر ایاز صادق ویلي دي چې دا لا نه ده پډاګه چې راتلونکي انتخابات به د 2019 یا د 2023 کال د سرشمیرنې پر بنیاد کیږي خو نوموړي زیاته کړې چې انتخابات به نه ځنډول کیږي او پر خپل وخت به کیږي خو ځینې شنونکي او حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي بیا اندېښنې څرګندوي چې شایي انتخابات پر خپل وخت ونسي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي
مرکزی وزیر او د پارلیمان د ټاکنو اصلاحاتي کمیټه مشر آیا صادق ویلی چې راتلونکي انتخابات په د 2019 سرشمیرنې د لاندې کیږي یا د نوې 2023 لخکارنه ده ځکه د نوې مردم شمارۍ له باقاعده منځوري نه ده شوې خو دوی وایي چې ټاکنې به په خپل وخت کیږي او د سمله د غزولو هیڅ اراده نه لري خو بیا د دې مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې ملک کې دا وخت نه آئین شته نه قانون او حکومت ټاکنې په خپل وخت کولو ته سنجیده نه دی ځکه د نوړاندې هم دوی د پاکستان تحریک انصاف د بریا لوجه پنجاب او خیبر پختونخوا کې پایني میات کې ټاکنې ونه کړې او باندې لټوي د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج په دې اقلا مشال لیډو ته وایي
مخکې سن پنجاب او پختونخوا کې هغه الیکشن هم په وخت باندې ونه شو د سپریم کورټ ججمنټ هم پیرا لغه ججمنټ هم ونه منو ججان هم دومره مجبور شول چې کنټمټ اپ کورټ په دوی لګېد کنټمټ اپ کورټ یې په ونه لګاو نو خبره دا سیده چې د پی ڈی ایم په دې حکومت کې ته هر څه ایکسپیکټ کولای شي او دغه کوشش دا کوي چې موږ پاکستاني قوم او پاکستان تحریک انصاف ورکر په خوف کې مبتلا کو په دې دوران کې موږ الیکشن وکړو شفاف الیکشن وشي هر څه پی ٹی آئی په ورکر دباو چې دغه به وجود به ان شاء الله 2/3 میجارټي سره پی ٹی آئی راځي او د دې خبر نه دوی ډیر زیات خوف زده دي
د قومي اسمبلی میاد اگست میاشت کې سرته رسیږي خو شنن کې هم دا نظر لري چې موجوده د پی ڈی ایم حکومت د ګامونو او بیانونه دا سخکاری چې دوی د موجوده اسمبلی میاد نور هم غزوي او په خپل آئینی وخت کې انتخابات کول نه غواړي پیښور کې خبريال او شنن کې محمود جان بابر وایي
حکومت رویه نو دی ورکې چې چا سر اختیار دی په پاکستان کې د اغي د رویه نه خدا سي نخکاری چې راتلونکي چرته نږدې چرته وخت کې انتخابات کې دوه لدی او د دې لپاره چې دا کم اخم جواز چې دی یادې چې دا د مسلې دي ځکه الیکشن نشي کېدو الیکشن په مازی کې چې کم دلته په پاکستان کې امیرانو کم یو لس یو لس دولس دولس کال حکومتونه کړې دي چې کله هغه خپل خبرو کې را یادول شروع کینو د دې د رویې نه خدا سي خکاری چې دا وخت په دې انداسي تیری ځکه چې دا سي په پاکستان کې دی وخت کې اداره یا فورس نشته چې هغه دی په دې باندې مجبور کې چې دی انتخابات پر پل وخت باندې وکي ک سپریم کورټ هم څوک لاړنو الته هم د دې خبرې سهاله ونه وته ک د الیکشن کمیشن اف پاکستان ته ګوري نو دینه داسې ښکاري چې راتلونکي وخت کې چرته جوخت انتخابات زه په خپل نه ګورم.
دا زیارت پر ورځ د قانون او انصاف وفاقي وزیر سېنېټر اعظم تارل خپل هغه خبره بیا تکرار کړې چې ګنې عام انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. دا سرګندونې دوی په داسې حال کې کړي چې د قومي اسمبلې د مودې د غزولو په اړه اوازې دي. د سند او بلوچستان د صوبایي اسمبلیو ترڅنګ د قومي اسمبلې نیټه هم د اګست په 12مه پای ته رسیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غل مشال ریډیو خوري د لادرکه بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د لادرکه سانو د منډو لپاره د جوړ شوی کمیشن تازه راپور ناسم بلل دي. دغه ملي کمیشن د روان کال په لومړي شپږ میاشت کې له 500 زیاتو کسان تریتم کړل سو خبره کړې ده. ویل دي چې له 500 زیات کسان بیا برت خپل کورن ترسیدل دي. خو د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر وایي یوازې تر 4000 پورې بلوچستان په روان کال کې ورکل سوي دي، نو ځکه دا راپور ناسم دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
پاکستان کې د لادرکه کسانو د مندل لپاره جوړ کمیشن په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې سخت کال د جنوري نه تر جون میاشتې پورې ورسره د نورو 1533 کسانو د لادرکه کېدو مقدمه مخې ته راغلي دي. یاد کمیشن د مشال ریډیو سره د جولای په شپږمه د بيدرکه کسانو په اړه د روان کال د شپږو میاشتو شمیرې شریکې کړې دي چې تر مخې په هیواد کې تر ټولو زیات د مارچ په میاشت کې 141 کسانو د بيدرکه راپورټونه کمیشن ته وړاندې شوي دي. خو بلخوا د بيدرکه کا بلوچستان د پاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسن غړي او د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور سیمی دین بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې د یاد کمیشن راپور نه منلو وړ نه دی.
روزانه کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور
بلوچستان کی د روزانه په بنیاد خلک پورته کیږي. د ډیرو خلکو مقدمه هم په پولیسو تانو کې نه درج کیږي او بیا د ریاستی ادارو لخوا د لادرکا خلکو خپلوانو ته ویل کیږي ک مقدمه مو درج کړه یا کمیشن تمو رپورٹ ورکړو نو د لادرکه تن جون بنور په خطر کې شي او بیا کوڅوک مقدمه هم درج کړي او کمیشن ته عمل شي خو د لادرکه تن نوم یې په کمیشن کې پاسانه نه درج کیږي او د کمیشن داشمیري ډېره کم دي.
هټي کم تعداد مې نمبر هه.
بلخوا د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د کمیشن دا شمیري ډېرې کمی دي. ماما قدیر دا وکړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په بلوچستان کې د دریو نه تر 4000 پولي بلوچستان په جبري توګه لادرکړی شوی دي چې د کمیشن په یاد رپورت کې هیڅ ذکر نشته.
رپورٹ دے دا بالکل صحیح نہ دی کدے جلا جلا نکلے کہ صوبے بلوچستان کے دونی رپورٹ سوی دے خیبر پختونخوا کے دونی رپورٹ سوی دے سندھ کے دونی رپورٹ سوی دے پنجاب کے دونی بیا ہم سڑے تے معلوم تفصیل سے دے نہیں نکلے تے کہ دا صوبو گا ددی وجہ دا رپورٹ ددی بالکل مجھ دا پر صحیح نہ دے غلط تے مجھ پہ حساب کے دا اشپش میاس کے کم از کم دریس لور زر بے درک
په پا پاکستان کې د لادرکه کسانو د قضیو پلټلو لپاره جوړ کمیشن د مشال ریډیو سره شمیري شریکې کړي. خو د بيدرکه کسانو د پاره مبارزه کوونکی سازمان تورونو ته خبرګون کې یوازې دومره ویلي دي چې کمیشن په هیواد کې په آزاد توګه کار کوي. د لادرکه کسانو په اړه چې ورته څوک هم بشپړه معلومات ورکړي دوی د ریکارډ برخه جوړوي او د موندلې لپاره پې کار پیلوي. د کمیشن چارواکي د نور معلوماتو یا خبرو کولو نه ډډه کړي. د کمیشن د تازه راپورټ تر مخې روان کال د جنوري په میاشت کې 99، د فروری په میاشت کې 99، په مارچ کې 141، د اپریل په میاشت کې 99، د مای په میاشت کې 23، او د جون په میاشت کې بیا 90 کسان لادرکه شوي او مقدمه درج کړي شوي دي. او بیا د جون په میاشت کې 950 لادرکه کسان خپل کورونو ته بیرته راغلي هم دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان بشري حقوقو د کمیشن مشر لالا اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویلي د کمیشن دا راپور د ریاستي ادارو غیر قانوني ګامونه او هر څه په ډاګه کوي.
ریاست
حقوق چې کوم په دغه کې متوین کړی دي په آئین کې دا غیر انحراف او تېخ
ده. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره یاد کمیشن په 2011 کال کې جوړ شوی دی. د یاد کمیشن سره د تازه شمیرو رستو تر وسه د لادرکه کسانو ټولي 9000 او شپږ دیش قضیه مخې ته راغلي دي، او په دې قضیو کې بیا 2000 او 9000 لادرکه کسانو قضیو باندې فیصلې هم شوې دي، خو تر وسه د 2299 بې درکه کسانو قضیه لا روانې دي. په پاکستان کې په لادرکه خلکو کې زیاتره هغه بلوچستان او پښتانه دي چې تعلق یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو سره دي. وایس پر بلوچ مسنګ پرسن سازمان او پښتون ژغورنې غورزنګ دعوه کوي چې په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کسان ریاستي ادارو او فوج په جبري توګه د اوږدې مودې راهیسې بې درکه کړي دي، او دغه روغ کسان د پاکستان ریاستي ادارې په پټو بندخانو کې ساتي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرکه کولو په اړه تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې فوج د خلکو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د خبر پرنخوا په شانګله کې د مزګ شويدین په پیښه کې لږ تر لږه اته ماشومان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې دا پیښه پر ماشام د شانګلې ضلع په مارتونګ سیمه کې شوې ده. د شانګلې د مرستيال کمشنر حسن عابد رسنیو ته ویلي ماشومانو د مارتونګ په کوس کلی سیمه کې د غره ډډې ته د کرکټ لوبه کوله چې د غره یو څنډه پرې وښویدله او یو شمېر ماشومان تر خاورو لاندې ګیر پاتې شول. د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې ویل دي چې په پاکستان کې په تیرو سیلابي بارانونو کې د مړو شمیره 50 ته رسیدلې ده. د دې ادارې له مخې په تیرو دوه ورځو کې ګڼ شمېر کسان د مختلفو پیښو له وجې شوبل سوي هم دي. د تورخم یو انتظامی چارواکي د نن شول په شرط مشال رډیو ته ویلي چې نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر چودري عبدالباسط یې نیولې دي. عبدالباسط د راولپنډیز څخه د پنجاب د صوبایي اسمبلۍ د غړي چودري امجد محمود زوی دي. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو ورستۍ پړاو پای ته رسېدلې. په کوم کې چې له کوټې پرته د صوبې په نورو څلور دېرش ضلعو کې د چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره انتخابات ترسره شول. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیده کاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې کیف د ناټو غړي کېدو ته تیاری نیسي او د روسي عسکرو خلاف د خپلې دفاع لپاره نور وسلو ته اړتیا لري. خبرونه مو لمشال رادیو خبرې د لوځو د افغانستان پر لور. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د شدید بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې تر اوسه تر طبي پیښو لڅ باندې یو نیم سل افغانانو ژوند اخیستی دی. د چاپیریال پیژندنې متخصصین وایي افغانستان د هغو تاوانونو بای پرې کوي چې نورو چاپیریال ته اړولې دي. په دې اړه نور حال اسمت ساروان درته وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه جاری شي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په څباندې درو میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه یو نیم سلطان مړ شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلونو او طوفانونو د سر د تاوانونو ترڅنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی پرون رسنیو ته په واسطه بولی پیغام کې وویل
د عملیات مرکز ریاست د راپورونو لمخې د روان کال د اوري میاشتینه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابلو طبي پیښو له امله بعد مرغل 151 کسان شهیدان، 215 کسان ټپیان، 2012 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د همداراس د نورو مالی زیانونو د یادونې پترس کې د 3240 د مړینې او څباندې 15000 جریبه کرنی زمزکی د ویچاړېدو خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان یو له درو حقوقي هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزې ډېر ګواښي. د کابل په هنتون د چاپیریال ساتنې په هنسي استاد مجيب الرحمن احمد زایوی افغانستان په خپل په هغو عواملو کې چې له کبله اقلیم ته زیان رسیږي ډیره ونډه نه لري، خو له دې سره سره د اقلیمي تغیراتو له منفي پایلو سره مخامخ دی.
دلته صنعتي فعالیتونه یا کرنیز فعالیتونه چلته میکانیزه زراعت وي،
دومره پرمختللي وسایل نپکې استفاده کیږي نو افغانستان په اقلیمي بدلون کې کوم خاص رول نه لري، بلکې افغانستان د خپل همسایه ملکونو او د نور نړۍ د صنعتي او زراعتي فعالیتونو چې کوم نن سبا په دنیا کې تر سره کیږي لدینه ډیر سخت اغزمن ده. همدان دي لامل کیږي چې بارانه کوم بارانی موسمونه نه وي، په وختونو کې بارانه وريږي او دلته خلک خپل فصلونه ټول لاس ورکوي.
د هوا پیژندنې ادارې په پنشیر، پروان، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیکا، بغلان، سمنګان، بلخ او غزنی ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خبرې په افغانستان کې د شزو د سنگار ځایونو د بندیدو په اعتراض کې د شزو د انقلاب په نوم ډلې او یو شمیر سنگارګرو شزو د طالبانو د پریکړې پر ضد د احتجاج ژغ پورته کړی دی. د طالبانو د پریکړې پر اساس شاوخوا یو میاشت وروسته د شزو سنگارتونونه باید فعالیت ودروي. د دوی د پریکړې د سنگار ځایونو خاوندانی په تیره بیا هغوی چې له دې درکه خپل کورنۍ ته ډوډۍ برابروي سختي اندېښمنې کړې دي. نور حال اسمت سروان وړاندې کوي.
شزو انقلاب په نوم د یوې ډلې غړیو او یو شمېر سینګارګرو شزو د طالبانو له لوري د شزینه سینګارتونونو د بندیدو د پریکړې په اعتراض کې پرون احتجاجي غونډه وکړه. په یو ویډیو کې دا اعتراض کوونکي شزي په یو سرپټي ځای کې لیدل کیږي. یو معترضه وایي
طالبان محدودیت جدید که بسته کردن
طالبانو د سنگارځایونو د بندولو نوې بندیز لګولای چې له کابله یې ډېری خزه چې خپل کورنیو ته یې له دې لارې ډوډۍ برابرولې وزګارې شوې او په هیواد کې بیوزلی نوره زیاته شوه. طالبانو د میرمنو له دسترخوان نه حلال روزي واخیسته،
حلال را از دسترخوان خانم ها جمع کردن.
د طالبانو د پریکړې پر اساس د شزو د سنگار سالونونه باید د ساتر درې می پوری وتړل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پرون د شزینه سنگار ځایونو د بندیدو پلمه په یو پیغام کې چې د وزارت ویندوی محمد صادق عاکف رسنیو ته استولې داسې بیان کړ.
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې الت ډیر زیات اسراف او غلو د زلمی په کور باندې ډیر زیات بوج وو چې پیسې ترې اخیستل کېدلې او دویم دا وو چې الته د شریعت له اړخه دا جایز نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو وختان د زینت لپاره لګول کیږي.
د شزو د سنگارتونونو د بندیدا په اړه د طالبانو پریکړې زیات خبرګونونه پارولې دي. د افغان شزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل د شزو پر سنگارتونونو د طالبانو بندیز د هغو شزو د کار لپاره یو بل مهم ځای لمنځوري چې د خپل کورنیو د نفقه برابرولو لپاره زیار باسي. له کور بهر د شزو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یو بیرحمه او په نړۍ کې ډېر منځوي شوی ځای اړوي. تر دې مخکې ملګرو ملتو د طالبانو له حکومت غوښتي و چې د شزو د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. طاهره محمدي په مزار شریف ښار کې سنگارتون لري. دا وایي اندیشنه یې دار چې که سنگارتون یې وتړل شو د کور خرڅ به څنګه برابر وي.
په همدې دوه ورځو کې چې د سنگارتونونو له بندیدو خبر شو پر اختیار چې مایوسه شوم چې څه وکړو. دلته مې وزره ډالر لګولي، نه پوهیږم چې څه کار وکړم. اوس چې سنگارتون بندیږي څوک نشته چې دا وسایل مو په بیا واخلي. سخت ده، نه پوهیږم چې له دې وروسته څه وکړم. د کور خرڅ، ژوند او اولادونه به څنګه شي؟
د 2021 په اگست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې پر شزو او نجونو پر لپسې بندیزونه لګول کیږي. لږ په شمټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي، پوهنتون ته نشي تللی او له دفتري کارونو هم محروم شوي دي. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول بشري حقونه رعایت کړي. طالبان بیا وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو رعایتولو ته ژمن دي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خاوري یو خوا ک په افغانستان کې د شزو سنگرتونونو جوړ سوی دی، نو بلخوا د پېښور یو میرمن د پاکستان د سپریم کورټ یا ستری محکمې جج یا قاضیه ټاکل سوی ده. مسرت هلالي د سپریم کورټ د قاضی په توګه وګمارل سول او د پاکستان لسمشر ډاکټر عارف الوی ای د هغه د ګمارلو منځوري ورکړله. دا چې هغه څه کارونه تر سره کړی دي او تر دې وړاندې د پېښور های کورټ د چیف جسټیس یا مشر قاضي په توګه څه ډول دن تر سره کړی ده، په دې اړه نور حال شبیر احمدجان په خپل راپور کرا کوي.
جسټیس مسرت هلالي د سپریم کورټ د مزنانه جج وټاکل شو او د دې منځوري په 15 جولای د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ورکړی ده. د دې ټاکنې سره د سپریم کورټ د جج نشمیر په 1114 رسیدلی دی. مسرت هلالي په 2 اپریل 2023 د پېښور های کورټ اولانه خزینه جج هم ټاکل شوی و. جسټیس مسرت هلالي د 1903 مراسي په پېښور کې وکالت کوو. په دې اړه دوی سرکار کونکي زنانه وکیل مهفش محب کاکا خیل وای چې په وکالت کې هم ډیره کړوا او هر ډول په خصوصي توګه د زنانو کیسونه به په خړول کول او چې کله نه جج شوی دا نو بیا هم د خپل ټولنې او د زنانو سایلینو د خېګړ لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي.
مخ کې یو ډیر تکړه وکیل و، هغه ډیر پریکټیس کړی دی، د فاميلي کیسونه هم کړی دي، د انساني حقوق د پاره هم ډیر आवाजونه اوچت کړی دي. دلته د خزو وکیلانو د پاره لارې جوړول، هغه د پاره आवाज اوچتول، د اغوی د پاره یو باروم جوړول چې کوم کې اغوی راتلی شي او رستو آرام کولی شي، لکه ساده
کلتن علاوه مدني ټولنه فعاله هم او بیا د خپل کشرانو سره ډیر کومک هم کوو. د پیښور های کورټ یو بل وکیل سارا علي خان مشال لیډو ته وای چې نه یوازې د دوی لپاره بلکې په هر میدان کې کارکونکو زنانو لپاره هغه یو غوره مثال وو او دوی ټول ته به ډډګرن اور کوله.
دا هم زموږ د لپاره خوشاله مقام دی چې د صوبه خیبر پختونخوا علاقې نه یو فیمل چې په دون غټ پوسټ باندې چې دا هغه الیبیټ شو، الحمدلله هغه اوس چې اغازه جج شو د سپریم کورټ، هغه هر چاته خو ریسپیکټ ورکړي دی. هغه عدالت با دا سوچ کله به زمونږ هغه سره کیس لګي در مونږ ډیر خوشالي دو، ځکه چې هغه ډیر جولي انداز کې به کیس به موري دو دی. وکیل او هغه کلاینټ زبردست طریقې سره به هغه غي ډیل کولو، نو دا زمونږ د پاره یو رول ماډل هم دی او دا زمونږ هغه خويند د پاره چې دی یو پیغام دی چې مونږ فیمیلز کو غواړو کوم مهنت او کوشش شروع کو نو مونږ هم دې مقام ته
رسیدی شو. جسټیس هلالي د اگست په اتمه کال 1918 کې پېښور کې زیږیدلې و. د پېښور های کورټ د دغه وکیلانو ترلاسه شوی معلومات تر مخه نوموړی د پېښور پوهنتون خیبر لاکال څخه قانون ډیگری یا سند ترلاسه کړو او په 1903 کال کې د ضلع یا لاندې عدالتونو، بیا په 1908 کال کې د های کورټ او په 2006 کې د سپریم کورټ د وکیل په توګه کار پیل کړو. جسټیس هلالي ډېر لاسترولن لري. د مدني ټولنې فعال او د بار اغړی او د بشری حقوقو د یو وتلی فعال پتوګه پیژندل شوی. هغه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دفتر غړی هم پاتې شوی او په مختلفو موقعو کې د خیبر پښتونخوا څنګه مشري هم کړی ده. جسټیس هلالي د پېښور های کورټ بار اسوسییشن فعال اغړی او د هغې د لومړی خزینه سیکرټری، نائب صدر او جنرال سیکرټری پتوګه کار کړی دی. هغه دوه ځله د کال 2008 او کال 2009 لپاره د سپریم کورټ بار اسوسییشن د غړی پتوګه هم ټاکل شوی و. هغه د کال 2009 نومبر میاشتې څخه تر مارچ 2024 پورې د لومړی میرمن اضافي یا اډیشنل ایڈوکیټ جنرل پتوګه او د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ټریبیونل د مشر پتوګه هم دنده ترسره کړې. جسټس لالی په کال 2010 کې د کار ځینو کې د ښځو د زورنې په وړاندې د تحفظ قانون 2010 کې د صوبای محتسب پتوګه ټاکل شوی و. جسټس لالی د کال 2009 د وکیلانو د غورځنګ مرکزی غړی هم پاتې شوی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. زموږ غل مشال ریډیو خبری. د بلوچستان حکومت لخوا په نوي کلنۍ بودیجه کې له بلوچستان اکاډمۍ سره د کلنۍ مرستې پیسو څو چنده زیاتولو او د پښتو او نورو اکاډمیانو هغو د نه زیاتولو پریکړې اندېښنې پارولې دي. په خوا د بلوچستان پښتو او نورو اکاډمیانو کلنۍ بودیجه یا ګرانټ 1 کروڑ روپۍ وو، خو په نوي بجټ کې د پښتو او نورو اکاډمیو بودیجه هماغسې 1 کروڑ پرېښول شوې، خو د بلوچستان اکاډمۍ هغه 15 کروڑ ته پورته کړې ده. د سوي حکومت د اقدام د براوی ازرګي او پښتو اکاډمي مسولین اندیشمن کړي دي او هغوی له حکومت غواړي چې هم عمر ګرانټ دی ورته ورکړل سي لکه د بلوچستان اکاډمي لپاره چې ټاکلې دي. په دې نور حال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان د حکومت له لوري د روان کال په بجټ کې د صوبې د بلوچستان اکاډمي په ګرانټ یا پیسو کې د 4 کروڑ روپۍ زیاتوالی شوی دی او د بلوچستان اکاډمي ګرانټ یې 15 کروڑ روپۍ ته رسولی دی. لکن په صوبې کې د پښتو ژبې د ودې لپاره کارکوونکي د پښتو اکاډمي ترڅنګ د نورو ژبو ګرانټ یې د کال 1 کروڑ روپۍ برقراره ساتلی دی، کوم چې د پښتو اکاډمي ترڅنګ د براوی او زارګي ژبو اکیډمیانی هم د تشویش سره مخ کړی دی. د دې په ځد په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر یو توجه د لاو یا د پاملرنې نوټس جمع کړی دی، پر کوم باندې به د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې باس کیږي. د پاملرنې په دې نوټس کې د اسمبلی غړي نصر الله زیر لخوا ویل شوی دی چې د یوې اکیډمي په ګرانټ کې د زیاتوالي څخه د مورنۍ ژبو د پرمختیا لپاره کار کول نورو اکیڈمیانو کی مایوسی زیادہ سوی دا.
ما توجہ دلاو نوٹس پہ اسمبلی کی می جمع کئے دا وزیر خزانہ سا او دا نورو متعلقہ وزیرانو سرا ما دا وضاحت غوشتے دی چھ تاسو دا پشتو اکیڈمی یا دا براوی اکیڈمی یا نور چی اکیڈمیانی دی داغوی پا فنڈ کی تاسو ولی اضافہ ندہ کرے کہ بلوچی اکیڈمی تا تاسو 15 کروڑ روپی دا کالا بجٹ زیاد کرے دی 15 کروڑ تا میور سوی نو پکار خدا او چې پښتو اکیډمي، براوی اکیډمي او نور اکیډمیانو په فند کې دغومره اضافه وسی لکه د بلوچی اکیډمي په فند کې اضافه شوی ده.
دلته پښتانه نه ده چې د پښتو اکیډمي په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانی یا څوی ګرانټ یا پیسې څه ډول کاروي. په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمي مرکزی سرمنشي ډاکټر پروفیسر علي کومل قزلباش و مشالډي روته ویل چې پښتو اکیډمي په تیرو لس کلو کې نه هوازي څلور نړیوال کانفرنسونه کړي دي، بلکې د پښتو ژبې د درس او تدریس لړۍ هم روانه ساتلې ده.
په دې کې بنیادی توګه د پښتو ژبې، ادب او کلتور د پرمختګ لپاره دا ګرانټ استعمالیږي. په دغه اکیډمۍ چې کار کوي دا وخت کتابونه چاپوي، کتابونو کې تحقیقي کتابونه یا د تاریخ سره تړلي د پښتون کلتور په کلتور او تاریخ سره تړلي کتابونه یا نور داسې ډېر اهم کتابونه له نورو ژبو چې پښتو ته راوژباړل شي یا د پښتو یو اهم کتاب چې هغه موږ غواړو چې په بل ژبه کې دي دا غږ باړه او ترجمه راشي، نو هغه بیا یو خپل سیسټم د اکیډمۍ لاغزه وزي چاپ ته منځوري چې هغه به چاپو. بل ور سره موږ هر درې میاشتې یو مجله چاپو، یو رساله، یو میگزین چاپو چې په هغه کې د لارو بر پښتونخوا د لیکوالو لیکنی شاملې.
بل په لوته د پښتو ترڅنګ د صوبې د نورو ژبو لیکوالانو هم په ګرانټ کې د زیاتوالي نه کېدو پر دې عمل باندې خوشنۍ ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د براوی ادبي ټولنې مشر او لیکوال عبدالقیوم بیدار د جولای په منیټه و مشال ډیډو ته ول په کار دي چې د پښتو، براوی او نورو ژبو اکیډمیانو په ګرانټ کې تر 15 کروڑ روپۍ پورې زیاتوالی راوستل سي.
دا خوش خبره ده چې د بلوچستان غبړا او 15 کروڑ سو، نو دغه څه په کار دي چې ول چې په بلوچستان کې درې ژب اکثریت کې دي، بلوچی دی، پښتو دی، براوی دی، تقریبا په علاقو حواله، په ادب حواله دغونه کار دي پکښې کې. نو باید دغه دي چې د بلوچستان اکیډمي غ زیات سو دغه خوشحالي خبره دی لیکن دا غسر دا براوی غا دا پشتو غا دا زارگی غا اور دا چه زبدی دا بلوچستان غا دا دوی گرد غا بایدی چه بڑا سی ولی چه کتاغواری پا صوبه کی دا ادب ترویج و ترکیو سی مخت ولاړ سی کتابون چاپ سی نو دا گرد زب اقدی
دا مورنی جبو دا اکیڈمیانو دا گران پا آلم چکل دا اومی نیشنل گون سر تڑاو لرم کی دا بلوچستان دا خزانه دا صوبای وزیر زمرک خان اتسگزی سر تماس ونیوی نو اغه راته ول چې صوبایي حکومت به د کابینه په راتلونکو غونډه کې دغه ستونزه هوار کړي
پام چې دار چا د کمی دی مولول خپل کابینټ او د وزیر اعلی په تر بده خبر بیا ورسو چې به د نور د دې مرزيات د 15 کور رسید د صوبایي حکومت پر کې مخ خپل ذاتی رائے دا غده چې څومره ګران ذاتی نو هغه خبره ده چې د دې بیا یو بجټ او د دې په لګزاره د کال چې کوم دغه پکې وسی نو موږ به کوشش دا کوو چې د نور کلمې نه دي د دې پیسې د مرزيات کې د دې یو کم د دې د افزا چې دی هغه ودلې
دلته دا خبره ده د ونی ورده چې شاوخه لس کاله لمخه په پکې چې کله د پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي حکومت جوړ شوی وو نو هغه وخت په صوبه کې د بلوچي پښتو او براوي اکیډمیانو ګرانټ ویو 1 کروڑ روپۍ ته رسولې وو خو سنی حکومت د روان کال په بجټ کې یوازې د بلوچي اکیډمي بجټ تر 500 کروڑ روپۍ پورې رسولې دي او د دې په مقابل کې د پښتو براوي په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانو ګراند هم په یو 1 کروڑ روپۍ درولې دي
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په ممندو کې د کرهني ادارې خلک تشویق کړي چې د زیتونو بوټي د نال کړي د سیمه خلکو په غوځاینو کې د زیتونو بوټي نالول پیل کړي چې په پکښ نسبتا ډیر دي د کرهني ادارې وايي د زیتونو باغونه د نور میوو پرتله زیات او ښه حاصل ورکوي دوی باغوانانو ته وړیا نیالګي درمل او مشورې هم ورکوي د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی په اړه راپور لیږلی دی
د زراعت محکمې په مومندو کې د زیتونو کار شروع کړي د سیمې کروندګرو ته د زیتونو بوټي او ورسره ځینې ضروري شیان وړیا ورکړي او محکمه وایي زیتون د مومندو په هر سیمه کې کېدای شي او ځمکې د کروندې جوګه هم ده خو زیاتوي زیتون دوی په هغه ځایونو کې زیات ورکوي چیرته چې اوبه وي د زراعت محکمې فیلډ افسر جاوید خان مومند د مشال رادیو پوښتنه وکړه تر دې دمه وایي څومره بوټي کرلې وي
تقریبا 10,000 بوټي به ما تقسیم کړي په خپل لاس باندې صرف یو غون تحصیل کړي ډیسټریکټ مومن کې خو به ډیر شوې دي کنه په ټول ډیسټریکټ کې نو ما په خپل لاس باندې ډیر پلاټونه لګولې دي او زما یې خنده چې به هم پروګرام شته دي نور به مرضی څومره چې ډیسټریکټ مومن دې دا ټوله علاقه دغه د پاره ډیر زبردست ده ډیر زیات خپه کیږي منګه خو لا د دې ایلډ لمنګ ته په تجربه کې نه راغلي چیر موږ د دینه آیل استلې دی او بیا پرسکم خرڅ کړی دی خو به هر حال د نورو باغونو په نسبت ډیر زیات ګټور شه دی
زیتون تر دې وړاندې باجوړ کې په غټه کچا کړل شي د باجوړ د زراعت د محکمې مشه مشال رادیو ته څو یو کړ وړاندې ویلو دغه ضلع کې د ډیر شوراکونو زیات بوټي موجود دي د کې 2 لک بوټي قدرتۍ راختلي ولی نور بوټي د زراعت محکمې کړلې چې مقامي کروندګر ته ډیره استفاده کوي باجوړ کې د زیتون نه د تیل وسترو غاڼي او یا ماشين هم د مخکمه لخوا لګیدل چې مقامي پیداوار په مقامي ماشين دلیږي او تیل تری وستل شي جاوید خان نو مشال رادیو پوښتنه وکړه چې آیا که یو څوک خپل پټی کې زیتون کرل غواړي محکمه به کوم رقم شایان ورکوي
دا مره بوټي یو خدا فری اف کاست ملاوي کی دا د عزت قیمتي دي خودي تفری اف کاست ملاوي او کچر تبه ډپارټمنټ چې تبه دې د پاره کانټاتار یا سراوډي هغه به هم دې ورکړي کی سب بیماری یا سب کینو هغه به موږ غند پاره د وای هم کوشش کوو چې دې ته ملاوي شو په دې پوی کرشي چې دې باندې څه کول لنغه علاج دغه دوی یوتا کپا مخه موږ سره نه نو بیا ورته اډوایس کوو چې دا سیدا سو کوي
مشال رادیو د کوم مند د هغه کروندګر چې موکمه ورته زیتون کرلی ورسره رابطه وکړه خو هغه خبرې نه کولې هو ویل دوی ته هم د زیتون د ګټې په حواله سره څه معلومات نشته ځکه دغه فصل به د 3 تر 4 کالو پورې میونه ول شروع کوي نو دوی په اړه زیات معلومات نه لري جاوید خان د مشال رادیو د پښتنه چې محکمه خو کروندګرو ته وړیا سہولتونه ورکوي خو آیا په کروندګرو هم کوم رقم ذمہ واری اچوي
قدرتیا فاتحه جدا خبره ده یو د دوی د غفلت په وجه که پس که د بوټي اوبه غواړي یو دی ورنکي یا د سره اوبه شته دی او د ورنکړلې او یا د مال دیت نه حفاظت کولی شوې نه کو نو دوی باندې دی جدا ذمواری ده چې تاسو نه به بیا موږ لکه ډپارټمنټ به بیا تاسو نه ریکوري کوي دا یو ذمواری په موږ ورچولې ده.
جاوید خان سره د ټولې ضلع د بوټو معلومات خو نه وو، البته وای وای تر ټولو زیات بوټي په یکاون تحصیل کې کرلې، ورپسې پړانګه او تر هغې وروسته په نورو سیمو کې هم نال شوي بوټي شته، خو شمېره د یکاون او د پړانګر نه کمه ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په پېښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابر کړی دی. هلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجې، منګي، ډول، شپېلۍ، ستار او یا هم ګیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیل هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقي بیلابیل آلات ورزده کوي. په دې اړه د مشال راډیو د همکار راپور اورو چې په یو سندره پیلېږي.
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوفزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پېښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ لیوي بلخانی څخه اورېدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیلنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پېښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي.
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینه کوي، چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او د غرنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته، خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې، په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلمه، نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوول، زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق، منګې به مې غوول او ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د آذرخانی سره تعلق ساتي، فرقان شي نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خص دکړه کیږي او د غرنګ زخپلم دل تکي دی مفکوره چې دکړه کومه سحری کی چکم نه کار لزمه منجلو کار کوم ماجیګری کی راشمه. نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ له استادان کی خپل یې سلی کو او یې جی بس ور سره د غټک پک سندری ته پی مکو وایو. دو
وخت کما د سستان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولیږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبلا، هغې سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره ښه، دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او پخپل پریکټیکل هم موسیقی کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مکتوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.